سلام پښتونخوا وخت سهار 9 بجې سوینند د خالی ورځ د 2015 سم کال د جون 16 منټه د مشالې د نن ورځې د نه سات خبرونو په لومړی کې کی موزا عبدالحی کاکړ او سره لم په دې هله سره هر کلی کوو چې روغ جوړ او خوشاله بیاس په روانه غړي کې د پاکستان خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو افغانستان په اړه یو شمېر رپورټونه او څېړنې لرو د پاکستان او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او خوږې سندرې درته اورو په پیل کې به اسراره له مومنت خبرونه وړاندې کړي
د پاکستان وفاقی حکومت د مالی کال 2015 شپاړسم لپاره بجټ خامی سملې ته وړاندې کړي په کوټه کې د امن جرګه شوي او د ناروې مرکز اوسلو ته نږدې د طالبانو یو شمېر افغان سیاستوالو د ورځنۍ غونډه پای ته رسیدلې او د خبرونو تفصیل د پاکستان وفاقي حکومت د مالی کال 2015 شپاړسم لپاره بجټ د جمعې په ورځ قومي اسمبلی ته وړاندې کړو چې مجموعي حجم یې 43.42 اربه روپۍ دی. د راتلونکي مالی کال بجټ د خزانه وفاقي وزیر ساغدار وړاندې کړو. پر دې موقع اسمبلی ته په خپله وینا کې نوموړي وویل چې په ملک کې د روانې بدامنۍ له کبله په دفاعي بجټ کې 12% زیاتوالی شوی دی. ساغدار وویل چې خیبر پختونخوا ترګري ځپلې ده نو ځکه حکومت په دې صوبه کې د کاروباري هلو ځلو د زیاتولو ډاډګیره نه کوي. همداراز د خزانه وفاقي وزیر زیاته کړه چې حکومت د بجلی لوډ شیډنګ د کمول لپاره 243 اربه روپۍ ایښودی دي. نوموړي د کروندګرو په لاندې کچه د کاروبار کوونکو لپاره قرضې هم اعلان کړي چې په اسانو شرطونو به ترلاسه کېدای شي. بلخوا د پښتونخوا ولسي تحریک غړو تور لګولی چې مرکزي حکومت له خپلو ژمنو اوښتی او په بجټ کې یې له خبر پښتونخوا بلوچستانه د تېرېدونکو کی کاشغر گوادر اقتصادی راداری لاری لپارا د پنجاب د لاری په پرتلا کمی پیسې مختص کړی دی. په کوټه کې د مختلفو قومونو مشرانو د مستونګ د پیخي غندنه کړې او له حکومت او ټولو خلکو غوښتنه شوه چې د امن پر راوستلو کې هر څوک خپل رول ولوبوي. پرون مازیګر ناوخته د بلوچستان په کوټه کې د یوځای مشر یوسف خلجی لخوا رابلل شوی د پښتنو هزارګانو او بلوچانو د استازو په ګډون د امن جرګې په نامه یوه غونډه وشوه چې پکې په مستونګ سیمه کې د پښتنو ټول وجنه وغندل شوه او له حکومت او ټولو قومونو غوښتنه وشوه چې دوی امن ته سخت اړتیا لري. دې جرګې ته په خپله وینا کې یو مشر خدای دوست کاکړ وویل د تیر جمعې او خالی په منځنۍ شپه لپشین څخه کراچۍ ته پر لاره د دوو بسونو شاوخوا 21 پښتانه مسافر وسلوالو په ډزو وجلي و چې وروسته یې پړه رسنیو ته بلوچ بلتون غوښتون کې وسلوالې ډلې یونایټډ بلوچ آرمی قبوله کړې وه. د پاکستان امنیتي چارواکي په شمالي وزیرستان کې د اته مشکوکه وسلوالو د وجلو ادعا کوي. ځایي امنیتي چارواکو مشر ورته ویلي دي چې تېر ورځ د شمالي وزیرستان په شوال د بارا سیمه کې د تحریک طالبان پاکستان د سرجنا ډلې په مرکزونو د جنگي الوتکو په هوایي بمبار کې د دې ډلې درې مشکوکه وسلوال جوبل شوی هم دي. امنیتي چارواکو ویلي وو چې د تېرې شروع په ورځو هم دوی په شمالي وزیرستان کې نه مشکوکه وسلوال وجلي وو خو وسلوالو دغه ادارت کړی وه. یاد بي چې د پاکستاني پوځ د مطبوعاتي ادارې ایس بی آر په وزیرستان کې روان د ضربیزه پوځي عملیاتو په نتیجه کې د څه باندې 2000 مشکوکه وسلوالو د وجلو ادعا کوي خو آزادو سرچینو یې لا هم پخلی نه دی کړی. د خبر ایجنسی د باړې اوسیدونکو له حکومت غوښتي چې په سیمه کې امنیتي وضع ښه شوي نو په کار ده چې حکومت ټول کاروباري مرکزونه خلاص کړي. د خبر ایجنسی د باړې سیمې مشرانو پرون مشر لوته ویل چې په سیمه کې د نښتو او پوځي عملیاتو له امله د تېرې اوږدې مودې راهیسې بازارونه تړلي پراته دي چې له وجې د دوی کاروباري هلې ځلې په ټپه درېدلې دي. په دې اړه یو ځایي مشر اختیار بچا مشال لوته ویل
بازار کولې ویتل په کور دی او خلکو له مقاور کول په کور دی چې خپلې کوروبوري او تجارتي هلې ځلې روانې کی. چیرې تقریبا 9000 دکانونه د بورې په بازار کې وو. د 9000 نه بغیر ستر غړ ګډومونه او وړې غټي سیکټري چې غو تعداد هم په زرونو کې دی.
د خبر ایجنسی پولیټیکل چارواکو مشال لوته ویلي چې باړه کې د بازارونو خلاصېدو په لړ کې یې له پوځي چارواکو سره خبرې روانې دي. د خوست ولایت په لیشیرو ولسوالۍ کې پرون د امریکا د بې پیلټه الوتکو په بمبارۍ کې یو شمېر کسان وژل شوي دي. د خوست مرستیال والي عبدالواحد پټان پرون مشال لوته ویل پرون یو شمېر مشکوکه وسله والو چې غوښتل یې د خپل یو وژل شوي قومندان لپاره قبر وکني چې پرې بې پیلټه الوتکو هم برید وکړو.
د بټۍ تانې سره نږدې په یو نیم کیلومتر کې بی پیلوټه تیارې بمبار کړې دي. د بمبار په نتیجه کې یو تعداد کسان له منځه تللي دي. کوم حد پورې چې ما ته نظامي قواو د هغه محل نه معلومات راکړې دي، هغه څلور دېرش کسان ښودلي دي، څلور دېرش کسان مخالفین مسله پکې له منځه تللي دي.
په دغه برید کې د مرګ ژوبلې په اړه متضاد رپورټونه دي. ځینې چارواکي بیا وایي چې په دې کې څوارلس کسان وژل شوي دي. د ناریو مرکز اوسلو ته نږدې د طالبانو یو شمېر افغان سیاستوالو د ورځنۍ غونډه پای ته ورسېده. د ناروې د بنو چارو د وزارت ویاند وویل چې دا غونډه د جمعې په ورځ ختم شوه. په دې غونډه کې د افغانستان د ملي شورا لږ تر لږه پنځه مېرمنو د شکریا بارکزی او فوجا کوپی په ګډون برخه اخیستې وه. اسوسیټ پریس اجان څرګندوي چې یو شمېر نور افغانانو چې د افغانستان له دولت سره کار نه کوي هم په دې غونډه کې ګډون کړی وو. د طالبانو په استازیتوب د دوی د رژیم د وخت جوګپوړو چارواکي شیر محمد عباس تانکزی او محمد زاید احمدزاده چې د طالبانو د رژیم په زمانه کې یې مهمه چوکۍ نه لرله برخه اخیستې وه. ترکی چارواکي وایي د کوردانو په یوه سیاسي ګوند کې د رای اخیستو په یوه لاریون کې دوه بمي چاودنو لږ تر لږه دوه کسان وژلې دي. د ترکی په جنوبي ښار دیار باخر کې د کوردستان د خلکو ډیموکراتیک ګوند د انتخاباتو په غونډه کې پرونی چاودنه په داسې حال کې کیږي چې په ترکیه کې عمومي پارلماني انتخابات سبا د اتوار پر ورځ ترسره کیږي. د اتر دې مهاله د مشال خبرونه.
سلام پختونخوا،
په سلام پښتونخوا کې خبرونه لا اسرار علم مومند اوریدل. تاسو مشال ریډیو اوري چې هر ورځ د سهار له 9 بجو بیا د ماځګر تر 6 بجو په لاندنی چپو خبري شي. پرون داسې رپورټونه وو چې د مشال ریډیو منځنۍ صفحې کار نه کوي. نو که چېرته نن هم دغه مشکل سره مخامخ وي نو تاسو په لنډو صفو باندې په 2013 په 1550 او 15800 او په دې باندې کیلو هرتز باندې اوریدلای شئ. په سلام پښتونخوا کې دا رپورټونه لرو. د پاکستان حکومت د مالی کال 2015-16 بجټ وړاندې کړی دی. د مخالفه سیاسي ګوندونو غبرګون څه دی؟
سیالکوټ او د کراچۍ د موټر وی خبره کیږي، خو وزیر اعظم صاحب چې په خپل کم د سواد د موټر وی وعده کړی و، د دیر د ایکسپریس وی خبره کړی و، نن دا غی ذکر نو.
د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی د ملي وحدت حکومت د پاکستان په اړه تګلاره باندې نیوکه کړې دي.
اصول کې د طالبانو سره مطلق طرفدارم، غواړو خدای جراول هو د سولې په نامه افغانستان د پاکستان منګولو ته سپارل.
د پاکستان فوج دا کوي چې په عملیاتو کې د شمالي وزیرستان 90% علاقه له وسلوالو پاکه کړې ده، خو ځای خلک دا مني.
د چا خلاف چې دا آپریشن شروع کړی دی هغه خلک، مطلب هغه علاقه کې موجود دي، هغه قسم ته صفایي نه ده شوې لکه څنګه چې حکومت دعوی کوي.
یو شمېر نور رپورټونه لرو له مشال ریډیو سره اوسئ. او سم د خبرونی د فایل رپورت. د مالی کال 2015-16 لپاره د پاکستان وفاقي بجټ د جمعې پر ورځ قومي اسمبلی ته وړاندې کړل شو. د راتلونکي مالی کال لپاره په دفاعي بجټ کې 11% زیاتوالی شوی دی چې ورله 780 روپۍ ایښودل شوی دی. دا شان د خیبر پښتونخوا سنتونو ته تر 5 کلونو پورې انکم ټکس معاف کړل شوی دی. بجټ کې د سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې د 0.5% اضافه تجویز کړل شوې ده. نور تفصیل بل اسلام آباد د ریاض مسخیل په ریپورت کې واورو.
د مالی کال 2015 شپاړسم د پارا وفاقي بجټ ته خزانه وفاقي وزیر اسحاق ډار ایوان ته وړاندې کړو. بجټ خطاب کې د وفاقي وزیر وینا وه چې د حکومتي اقداماتو په وجه نړیوالو مالیاتي ادارو د پاکستان ستاینه کړې او ملک کې د زر مبادله ذخیرې سیوا شوې دي. اسحاق ډار وې چې ملک کې د روانو پوځي عملیاتو او سیکیورټي صورتحال په وجه دفاعي بجټ کې 11% اضافه کولی شي، کوم چې اوس 2.5 اربع روپیو ته ورسېدو. د 2015 شپاړسم مالی کال د پاره بجټ کې ټول لګښتونه 4.9 اتیا ارب روپے ایښودې شوې دي، کوم چې د تیر کال بجټ نه صرف 4.8% سیوا دي. دارنګ موږ د محصولاتو اندازه 4.342 ارب روپے ایښودې ده او دغه شان به صوبو ته هم زیاتې پیسې ورکړې کیږي. که حقیقت کې وکتی شي نو وفاقي حکومت خپل لګښتونه راکم کړي او محصولات یې زیات کړي چې ورسره زموږ معیشت مستحکم شوې دی. وفاقی وزیر د پنځم گریڈ سرکاری ملازمانو د پارا د یو ایڈوانس انکریمنٹ او شپاړسم پاس الکانو جنکو د پارا 2000 روپے میاش انٹرنشپ اعلان هم وکړو. د سرکاری نوکرانو او پینشن اخستونکو خلکو په اړه دی وی کم از کم تنخواہ اختیار تاسو ته پته ده اوس صوبو ته اوړېدلې دی، خو وفاقی احاطه او وفاقی ادارو کې موږ دا تنخواہ د 2000 نه په زیاتولو 11000 کولو اعلان کوو. د وفاقی ملازمانو پینشن کې د 2 جولای نه 9% اضافه اعلان کوم. په میډیکل الاونس کې 15% اضافه اعلان هم کوم. دارنګ د سرکاري نوکرانو په تنخواګانو کې 9% اضافه کولی شي او د ټولو سرکاري ملازمانو په میډیکل کې 25% اضافه کولی شي. اسحاق ډار زیاته کړه چې د ترهګرې د لاسه خیبر پښتونخوا صوبه ډېره ځپلې شوې ده او هلته ژوند او کاروبار ګران دی، نو ځکه وفاقي حکومت خیبر پښتونخوا کې د کاروباري هلو ځلو زیاتولو ډاډګیره نه کوي. خیبر پښتونخوا کې لګیدونکو صنعتونو باندې 15 کالو دپاره انکم ټیکس معاف کولو اعلان کوم. د غرنګ افغانستان سره د غوښې، میوو، سبزیانو او نورو خرابیدونکو سیزونو تجارت دپاره د ډالر شرط ختم شو او اوس په روپو کې تجارت کیدی شي. د افغانستان او منځي اسیا دپاره د غوړو او سبزیانو کوټا 3 چنده اضافه اعلانوم. زما یقین دی حکومتي اقداماتو سره به هغه خلکو ته چې افغانستان یا منځي اسیا سره تجارت کوي د هغوی لګښتونه به کم شي او آمدن به یې سیوا شي. د اسحاق ډار وینا وه چې حکومت د بجلی کمښت ختمولو دپاره کار کوي او دې مقصد دپاره یې بجټ کې 2.8 اتیا ارب روپے بیلې کړي دي. نوموړي د کروندګرو او وړو کاروباري خلکو دپاره په اسانو شرطونو قرضې هم اعلان کړي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا چې سیاسي ګوندونه د بجټ ته څنګه ګوري، په اسلام آباد کې زموږ همکار احمد الله له ځینو پارلماني غړو او سیاسي مشرانو سره خبرې کړې او دا رپورټ را لېږلې دي.
د جمعې په مازیګر د خزانې وفاقي وزیر سینیټر اسحاق ډار د مالی کال 2015 شپاړسم وفاقي بجټ وړاندې کړو. د بجټ په حق لا د ملک د مختلفو ګوندونو غړي څه نظر لري. د عوامي نېشنل ګوند د قومي اسمبلی غړي او د خیبر پښتونخوا پخوانی وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی وایي
نن بیا د هاوس ته فیګرز ورکړي شو، اعداد شمار کې خودل شو، کله تیر کال په شان ته هلي نو بیا خود د هر څه فائدہ پاتې نشو. دویمه خبردار چې زدا ګړما چې د پښتونخوا د پاره بعضی خبرې مثبت و ضرور وي، خو بعضی خبرې داسې چپاغی کی منگ ادا گنو چیز منگ حق تلفی شوی را سیال کوٹ او دا کراچی دا موٹر وی خبر کی گی، خو وزیر اعظم صاحب چ پخپل کم دا سواد دا موٹر وی وعدہ کڑے وا د دیر دے ایکسپریس وی خبر کڑے وا نن دا غی ذکر نو نن دا گوادر دے ایئرپورٹ خبر کی گی ډیر ضروری خبر دا خود پی خبر ایئرپورٹ ماڈرنائزیشن اپگریڈیشن دا تیر ډیر مودے دا سے ایثار دے دا غی دا پارا اس مشتری نو دا داس معاملات دی چ منگ دا گنو چ دا زمنگ صوبے سر او پختنو سر زیاتیات کی گی.
د جماعت اسلامی د قومی اسمبلی غړی عائشہ سید وای چ اولستار اپی خو مسلو فوری حل لپاره په بجټ کې هیڅ نشتا.
په دې وخت کې د پوره ملک نظر پدې ده چې موږ د څنګه ډوډۍ میلاو شي، څنګه به زمنګ بچي پارام تعلیم حاصل کړي. د بیروزګاری مسله ده، عوام د پاره فوری طور د ملک د مسلې د حل کول لپاره په بجټ کې هیڅ شې نه. د کم پوري چې د تنخوادارو خلکو د تنخوا اضافه وا، څومره چې د ګرانوالي شر زیاتېږي په هغه حساب سره نه وا، نو ماته بجټ داسې نخ کاری چې په هغه کې د عوام د فائدې لپاره سي.
د عوامي جمهوریت اتحاد ګوند قومي اسمبلی غړی عثمان ترکی د بجټ په حق لوایي
خیبر پختونخوا دا پارا خوصا انسینٹیو سکم اگئی پکیا چھوڑی دی نو یقیناً دا خو دیر خدی اگلی نبا حسن اس ریلیف ملوشی اگر چھ دور رضیات خولے دی دا عام خلقو پا مینگے ہے کی پا نور تکلیفاتو کے چکا میراش ولی چھ علتا خو اکراس مور تو خلق چھ دینو دیر زبالی شوی دی کم چھ دیر شدگر دے دا لاسم دی سیلا منو دا لاسا خو دا پنشنیانو دا پارا تک انسینٹیو دی آگا کی بجٹ متناسب
دا قامی وطن پارٹی مشر آفتاب احمد خان شیرپا وئی چی حکومت تسلی بخش بجٹ پیش نکڑے شو
خیبر پختونخوا دا پارا سا مرات کو دا انڈسٹری دا پارا ویلی دی اغم منگا پدے پینیو شی اگے تا سامرا خلق کو تبا فائدہ رسی عام خلق کو دا پارا خاص کر دا دہشت گردے پا وجہ چی اکم دا بیواؤں دا پارا خبر کرے پکار دی اور ٹرسٹ جوڑ کڑے وے چی ٹولو تا فائدہ رسی دے لیوا
دا پاکستان تحریک انصاف دا قامی اسمبلی غڑی عائشہ گلالئی وئی
ٹارگٹ سی ڈیر اوچت تھی او آئی ڈونٹ نو چی دا چی کولے شی کنا ملازمین دا تنخواہ گانو کے ڈیر زیادہ کم اضافہ شوی دا پدے کی
دا سیاسی گوندونو دا غڑو خبر تاسو واورے دے خدا با پراتلون کی وقت کی معلومی گی چی دا بجٹ دا غریب اولس لپارا سمر فائدہ مند دے احمد اللہ مشال ریڈیو اسلام آباد
د تیر میاشتې په 28مه نیټه د پاکستان وزیر اعظم لخوا پر رابلل سوي آل پارټیز کانفرنس کې له کاشغره تر گوادره د جوړېدونکو اقتصادي رهداري لوی لارې په اړه د خیبر پښتونخوا او بلوچستان اندېښنې لرې کړل سوي وي. نواز شریف اعلان کړی چې د کوریډور اصل لار به تر دغو دواړو صوبو تیریږي او لومړی کار به هم پر دغه لار پیلېږي، خو اوس یو ځل بیا د خیبر پښتونخوا د سیاستوالانو، پوهاندو او مدني ټولنو فعالانو تنظیم پښتونخوا اولسي تحریک تور لګوي چې حکومت له خپلو ژمنو مخ اړولی او په بجټ کې له خیبر پښتونخوا او بلوچستان تیرېدونکې لارې لپاره د پنجاب د لارې په مقابله کې کمې پیسې مختص کړې دي. په دې اړه له پېښوره د شبیر جان رپورت وړاندې کوو.
پېښور کې د یوې خبري غونډې وروسته د پښتونخوا اولسي تحریک غړو وویل چې مرکزی حکومت په 28 مئی ټولګوندیز غونډه رابللې وه چې وروسته د مرکزی حکومت په شمول ټول سیاسي ګوندونو د پاکستان او چین د اقتصادي لارې په زړه نقشه باندې سلا شوي وو او نواز شریف د هغه اعلان کړو چې کومه زړه نقشه وه هم په هغې باندې به کار کولی شي. خولې دوی وایي چې د روانې میاشتې په 2 نیټه چې کله د وفاقي بجټ لپاره تجویزونه اغوستلی شو نو د دغې پاکستان او چین اقتصادي راهدارۍ لپاره 1.5 اربع روپۍ خولې شوي دي چې پکې 8 اربع یوازې د مغربي چې په کوم باندې ټول ګوندونه سلا شوي دي او 95 اربع د مشرقي لپاره چې په کوم باندې وړاندنه اختلافات وو. د دغه تنظیم غړي عثمان خلیل مشال لیډو ته په دې حق لوویل
بجټ تجاویزو کې وړومبنې د کم تجویزونه د چاینا پاکستان اکنامک کوریډور متعلق نو په دې اینوئل بجټ کې د هغې څه چې کوم دا 1.5 اربع روپۍ مغربي روټ چې دا دوی کوم اعلامیه جاري کړې وه چې دا په اتفاق رای سره وشوه نو هغه ته 8 اربع او 40 کروڑ روپۍ ورکړي. باقي چې کمی وي 95 اربع روپۍ هغه مشرقي روټ ته ورکړي. زمون مفادات مطلب چې د خپل لاندې کیږي
هم دغه تنظیم یو بل غړی ډاکټر سید عالم محسود په دې حق له مشال لیډو ته وویل چې دغه تجویز شوی بجټ کې د مغربي لارې د پاره 8 اربع روپۍ اخوده شوي دي چې دغه لارې د ټولې پنګې 40% ده. نو دا خو ښکاره ښایي چې ګنې پنجاب هم هغه لار خپلوي چې د کمې یوازې هغوی ته ګټه ده.
بالکل صفا بجټ دا ښایي زمونږ د روټ برخه 40% ده. د دې مطلب خدا شو چې یا نواز شریف مکمل دوکه وکړه یا نواز شریف سره دوکه وشوه. کدا زمونږ سره دوکه کړې مې مونږ پاسو او کدا د نواز شریف سره دوکه شوې وي هم په کار درې چې هغه د منیسټر لري کې حسن اقبال مونږ سیاسي ډلو ته وایو چې دره پاسي مونږ ولست وایو مونږ د دې خلاف تحریک چلو. دا خو بالکل دومره غټه دوکه به په دې صدې کې چرته نه شوې لکه د دې ځل چې وشوله چې په ظاهر وایي چې زه به مغربي روټ جوړوم بجټ هغه ته تار به ورکړي.
په دغه غونډه کې ګډون کوونکي د قبایلي سیمو سره تعلق لرونکي ګل نواز خان وایي چې باید مرکزی حکومت قبایلي سیمه په داسې معاشي منصوبو کې د پامه ونه غورځوي ځکه چې د دوی په وینا څه هم بد چې په قبایلو کې روان دي یا شوي دي هغه دغلته کې د اقتصادي هلو ځلو نه کېدلو وجه ده.
قربانیانې چې سوي یا چې کوم لاشونه 15-20 زره خلک زمونږ قتل شو د فاټا قتل شو اوس که د ترقۍ خبر راځي اوس که د انویسټمنټ خبر راځي نو په هغې کې دغه پنجابیان دي چې اوس دوکې پسې دوکه کوي مونږ سره نو مونږ د ګورنمنټ نه دغه مطالبه کوو د چاینا نه مونږ دغه مطالبه کوو چې کوم کاریډور ته راولې نو مهرباني وکړه په دې کې فاټا مه هېروه.
پښتونخوا اولسي تحریک په خیبر پښتونخوا بلوچستان او قبایلي سیمو کې اولس سیاسي ګوندونو او سماجي غړو باندې غږ وکړو چې هغوی یو ځل بیا راپاسي او د دې په ضد آواز پورته کړي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
د مشال ریڈیو د خالی د ورځې 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاو کم یو لس بجو
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا
میډیا او ځوانان
په پاو کم دوه بجو
د مشال پونم
په اته منټه د پاسه دوه بجو
روختیا او درملنه
په دوه نیمه بجو
سروې
په درې نیمه بجو
جمهوریت
په پاو کم سلور بجو
نوي خیالونه نوي سازونه
په سلور نیمه بجو
د شمالي وزیرستان به کرکلسی خلک وایي د پاکستان حکومت ځکه دوی خپل سیمو ته نستنوي چې پر سر یې لنړۍ فنډونه واخلي. په قبایلي سیمو کې د قدرتي آفتونو د انتظام اداره بیا دا خبره نه مني او وایي چې د ټولو سیمو کډوال به پر خپل وخت لیږل کېږي. دا په داسې حال کې ده چې د شمالي وزیرستان به کرکلسو خلکو حکومت ته د دې لپاره د جون 15 نیټه ورکړې ده چې د دوی د ستنولو مهالویش د په ډاګه کړي. بوریوال کاکړ په دې اړه رپورټ لري.
د شمالي وزیرستان د بیا کورکړلسو خلکو مشران وای دوی اوس داسې فکر کوي چې د پاکستان حکومت قصدن دوی خپل سیمو ته نستنوي. د بیا کورکړلسو خلکو د جرګې مخکښ ملک نثار علي خان وای په شمالي وزیرستان کې حالات داسې نه دي لکه څنګه چې د پاکستان حکومت ادعا کوي. د بیا کورکړلسو خلکو د نستنېدو د وجې په اړه مشال ریډیو ته وویل
یو خو چاندی شروع کړی دی د دنیا نه چاندی راټولوي هغه چاندی مونږ ته نه راشي په خپله کې تقسیم لګیا دی. دویمه خبره دا ده چې د چا خلاف چې دا اپریشن شروع کړی دی هغه خلک مطلب هغه علاقه کې موجود دي هغه قسم ته صفایي نه ده شوې لکه څنګه چې حکومت دعوی کوي.
ملک نثار علی خان وویل که داسې نه وي نو د حکومت دوی ته سپینه خبره وکړي. د زیات کړه
اعلان په اعلان باندې کوي. گورنر صاحب دا خبره وکړله چې لکه کلیر دا جنرل صاحب دا خبره کړې ده وزیر اعظم صاحب دا خبره کړې ده. نو موږ هم د حکومت نه دا وازه خبر غواړو چې آیا ولې زموږ د لکه ته تاسو واپسی نه کوي.
په قبایلي سیمو کې د قدرتي آفتونو د انتظام په اداره کې د کډوالو د څانګې مشر فرمان خلجي دا خبره رد کړه چې ګواکې حکومت د کډوالو پر سر لنړۍ پیسې راغونډوي. د ویل د شمالي وزیرستان پر کډوالو چې څومره خرڅ کیږي هغه د پاکستان وفاقي حکومت په خپل کوي. د بې کورکلسو خلکو د نستنې دو په اړه فرمان خلجي وویل ل پلان سره سم د کډوالو ستنې روان دي او ټول به پر خپل وخت خپل سیمو ته ستانه سي.
ان شاء الله موږ اوس پلان کوو چې موږ دا کډوال چې کوم درې کلو دي هغه پلان کړی دی هغه تقریبا 60-70 فیملی پر ډے ان ارګنایز وی دي زی لګیا دي او هغه دې اپلیکیشن ورک هم ډېر ښه چلی کی لګیا دي. نو ان شاء الله دا ورن کې راشي او دې ټول چې کوم مطالبه دي هغه ان شاء الله منظور کیږي او ټول به واپس خپل خپل کلو ته لیږي.
ملک نثار علی خان وویل کچیر حکومت د جون میاشتې تر 15 منیټې د بې کوره کړلسو خلکو د بیرته ستنولو مهالویش په ډاګه نه کړ نو دوی به له هغه وروسته په خپل هلې ځلې پیل کړي. ملک نثار علی خان وویل دوی د احتجاج پریکړه کړې ده خو دا به وروسته په ډاګه کوي چې دا احتجاج به په بنو کې وي د اسلام آباد پر لور به وي او کنه کډوال به په خپله وزیرستان ته روان سي. په شمالي وزیرستان کې د پاکستانی پوز د عملیاتو د روانې میاشتې پر 15 نیټه یو کال پوره کیږي. له دې عملیاتو تر 100,000 زیات خلک بې کوره کړل سو چې زیاتره یې د خیبر پښتونخوا په بنو کې میشت دي. د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ څپو 621 لنډو څپو 2113 15,316 15,316 او د انټرنیټ له لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفحه توګه اوریدلای سي.
هلته د خیبر ایجنسی د باډي سیمې مشران وایي چې د جګړو پوځي عملیاتو له امله دي د تیری اوږدې مودې راهیسې بازارونه تړلي پراته دي خو اوس په باډه کې د امنیت وضع ښه سوې ده او د بېکوره سو خلکو ستنېدل هم ورته پیل سوي دي. نو حکومت له پکار ده چې ټول کاروباري مرکزونه خلاص کړي. دوی زیاتوي چې باډه یو لوی تجارتي مرکز و او د تړل کېدو سره د دوی کاروباري هلې ځلې په ټپه ولاړې دي. خو بیا د خیبر پولیټیکل چارواکي وایي چې په دې لړ کې پوځي چارواکو سره خبرې اترې روانې دي. د فرحت شنواری رپورټ اورو.
د باډي خلک وای چې د تیرې اوږدې مودې راهیسې کاروباري مرکزونه تړلي پراته دي او دوی په اقتصادي توګه ډېر متاثره کړي دي. په دې حکله د باډي سیمې او مشر اختیار بادشاه پریدی مشال ریډیو ته وای
او یم چې کده ګورنمنت رټ به حال شو نو دې رټ دي به حال کې دوه فورا پس دلتا په بازار کولو ویتل پکور دي او خلکو له مقابر کول پکور دي چې خپلې کاروباري او تجارتي هلې ځلې روانې کړي. تقریبا تقریبا 9000 دکانونا دی بوری په بازار کې وو. د 9000 نه بغیر ستر غټ ګودومونه او وړې غټې فیکټری وي چې هغو تعدادم په زرونو کې دی.
او د باډي یو بل مشر سید رسن پریدی وایي
روزګار په بوړه کې روان و. صرف د باډي د خلکو نه بلکې د ټولې پښتونخوا او کابل طرف لاوکسی نو ټول پاکستان په ستا باندې دا کې خلکو روزګار روان و. دا ډېر یو بین الاقوامي مارکیټ په هغه باندې دوا کولی شي او یادولی شي چې دا یو بین الاقوامي مارکیټ و. خلک خو داسې شو چې بالکل در په در فل و.
خو بیا د باډي مرستیال پولیټیکل ایجنټ ناصر خان وایي چې دوی د باډي بازار د خلاصولو لپاره پوځي چارواکو سره خبرې اترې روانې دي او بل دا چې په دې بازار کې د سړکونو د پراخ کولو کار هم روان دی چې دا مکمل شي نو د هغې نه پس به خلاصو. یاد دی وی چې په باډه کې د وسلوالو پر ضد خواوشا شپږو کالو پورې پوځي عملیات وشول او د روان کال د مارچ 6 نیټې نه ورته د بې کوره شو خلکو ستنېدل پیل شوي دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
تاسو مشال ریډوري او په دوه نیمای کې هم درته یو شمېر رپورټونه لرو او د پاکستان مطبوعاتو او د سیمې نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو. د دې ترڅنګ د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي مرکه درته اورو او په خوست کې د سوي ډرون برید حال درکو. خو اوس به د سلام پښتونخوا په دې برخه کې د شفیق مرید او سیتا کاسمی په شکل یو سندره اورو.
قدم خاورو خلولو تد پین خودم دا جملہ پات شوا ویلو تد پین خودم تا سرمینلرم تا سرمینلرم تا سرمینلرم تا سرمینلرم
قدم خاورو خلولو تد پین خودم قدم خاورو خلولو تد پین خودم دا جملہ پات شوا خدا میں ہیس کلا کو ون شو
سبا هر زخم د زخمی زړه درتا وخایما خو یو می هم درتا خو دې ون شو
تاسو سندره واوریده اوس هم نه نیمه بجې سوي دي سره له مومن د خبرونو لنډیز وړاندې کوي
د پاکستان وفاقي حکومت د مالی کال 2015 شپاړسم لپاره بجټ د جمعې په ورځ خامی اسمبلی ته وړاندې کړ چې مجموعي حجم یې 3.42 اربع روپۍ دی. راتلونکي مالی کال بجټ د خزانه وفاقي وزیر سردار وړاندې کړو. پر دې موقع اسمبلی ته په خپل وینا کې نوموړي وویل د ملک په دفاعي بجټ کې 11% زیاتوالی شوی. سردار وویل چې خیبر پختونخوا ترګرۍ ځپلې ده نو ځکه حکومت په دې صوبه کې د کاروباري هلو ځلو د زیاتولو کوټه کې د مختلفو خبرو مشرانو له حکومت سره او ټولو خلکو غوښتي چې د امن پر وسطو کې هر څوک خپل رول ولوبوي. پرون مازدیګر ناوخته په کوټه کې د یو ځایي مشر یوسف خلجی لخوا را بلل شوی د پښتنو هزارګانو بلوچانو د استازو په ګډون د امن جرګې په نامه یوه غونډه وشوه چې پکې په مستون سیمه کې د پښتنو ټول وجنه وغندل شول او له حکومت او ټولو قومونو غوښتنه وشوه چې د امن پر ځای کولو لپاره هلې ځلې وکړي. د پاکستان متی چارواکي په شمالي وزیرستان کې د اته مشکوکه وسلوالو د وجلو اعلان کوي. ځای متی چارواکو پر مشرلته ویل چې تیر ورځ د شمالي وزیرستان په شوال د بارات سیمه کې د طریق طالبان پاکستان د سجنا ډلې په مرکزونو د جنگل وتکو په هوایي بمبار کې د دې ډلې درې مشکوکه وسلوال اهم جوبل شوي دي. د خبر ایجنسی د باړي سیدونکو له حکومت څخه وغوښتل چې په سیمه کې امنیتي وضع ښه شوي نو په کار ده چې حکومت دوی ته د خپلو کاروباري مرکزونو خلاصولو اجازه ورکړي. چارواکي وایي د خوست ولایت پولیسو ولسوالۍ کې پرون د امریکا د بیپټر الوتکو په بمبارۍ کې یو شمېر کسان وژل شوي دي او د ناروې مرکز اوسلو ته نږدې د طالبانو یو شمېر افغان سیاستوالو د ورځنۍ غونډه پرون پای ته ورسېده.
د خبرونو لنډیز مولا اسرار عالم مومن دا واورې دی او اوس هم د پاکستان مطبوعاتو ته کتنه کوي احمد الله.
دنیا ورځپاڼه په خپل اداري کلی کې چې پینډی اسلام آباد میټرو بس پرانستې پر مهال د وزیر اعظم نواز شریف وینا وه چې جمهوري دور کې کله هم جنگونه نه دي شوي بلکې همیشه ترقی شوې ده نو ټولو ادارو له د جمهوریت احترام کول پکار دي. ورځپاڼه لیکي چې دا خبره صحیح ده چې ادارو له د جمهوریت احترام کول پکار دي. په نړۍ کې په درزنونو ملکونو د جمهوري نظام له وجې ترقی کړې ده او په دغه ملکونو کې د ولس خدمت نه کوونکي حکومتونه د ووټ په ذریعه ډېر په اسانۍ سره بدلیږي. خو بدقسمت متینه زمنګ په ملک کې جمهوریت حکومتونو د اولس ته خیر خیګړې لپاره هغه کارونه اونکړل کم چې ورلا کول پکارو. رسپانه لیکي چې نواز شریف په دریم ځل د ملک وزیر اعظم جوړ شوی دی کم چې دا ظاهروي چې اولس د دوی په باره کې خوشبینه دي چې مسلې به ورلا حل کړي. خو ډیره د افسوس خبره ده چې اولس لکه د مخکې په شان وس هم په مشکلاتو کې راګیر دی. په کروڑونو خلک د صفا او بوس کلو نه محروم دي. په ملک کې بیروزګاری زیاته ده. اولس د تعلیم او د صحت د سہولیاتو کموالی سره مخ دی. نو موجوده حکومت له پکار دی چې اولس ترا پیخې دا مسلې ورله حل کړي او کم از کم هغه بنیادی سہولتونه ورله ورکړي کم چې د هر منتخب حکومت ذمہواری وي. ایکسپریس ورسپانه خپل اداریا په ملک کې د پولیو کیسونو په کمی لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې د صحت نړیوال ادارې تر مخه پر روان کال کې تر دې دمه د پولیو 40 کیسونه رپورټ شوي دي. خو د تیر کال په لومړي 15 میاشتو کې 40 کیسونه مخې ته راغلي وو. نو دا شان پر روان کال کې په ملک کې د پولیو په کیسونو کې 80% کمی راغلی دی. ورسپانه لیکي چې د پولیو زیاتره کیسونه په قبایلی علاقو کې مخې ته راغلي دي او دا ځکه چې سیمه کې د خراب حالاتو له وجې هر ځای ته رسایي نه کېده. خو فوزي عملیاتو له وجې اوس هغه علاقې چې مخکې به ورته پولیو ټیمونه نشو تللې هغلته هم ماشومانو ته د پولیو نه بچ کېدو څاڅکي ورکوي چې له وجې د پولیو کیسونو کې کمی راغلی دی. ورسپانه لیکي چې د حکومتي کوششونو نړیوالو ادارو او ملګري ملکونو په مرسته ملک د پولیو نه خاتمې په لاره روان شوی دی او امکان دی چې ډېر زر به زموږ ملک د پولیو د رنځ پاک ملکونو په فهرست کې شامل شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ایسوسیټډ پریس خبري ایجنسی پاکستان د بهرنی چارو د سیکرټر واشنگټن ته د سفر او د جوهري وسلو په اړه د هغه د څرګندونو په اړه رپورټ خپور کړی دی، او نیویارک ټایمز په افغانستان کې د داعش وسلوالې ډلې هلې ځلې او د طالبانو غبرګون د خپل رپورټ موضوع جوړه کړې ده. شاهین بنیرای د دواړو لیکنو مهم ټکي وړاندې کوي.
ایسوسیټډ پریس خبري ایجنسی لیکي پاکستان ویلي دی چې دغه هیواد د سعودي عربستان سره خپل جوهري وسلې نه شریکوي او دا یوازې د هیواد د دفاع لپاره دي. واشنگټن ته د خپل سفر په پای کې د پاکستان د بهرنیو چارو سکرتر اعزاز احمد چودري دغه ګنګوسې په سختۍ سره رد کړي چې ګنې پاکستان جوهري وسلې په نورو هیوادونو خرڅولی شي او یا یې بل هیواد ته منتقل کولی شي. د بهرنیو چارو سکرتر زیاته کړې ده دا ټولې بې بنیاده خبرې دي. اعزاز احمد چودري ویلي پاکستان د جوهري وسلو د خورولو پر ضد په لوی کچ ګامونه پورته کړي، بهر هیوادونو ته د سیزونو د لیږد نظام یې قوي کړی دی، او د ملګرو ملتونو د جوهري وسلو څارونکو سره یې ټول مهم معلومات شریک کړي دي. نوموړي دا هم وویل چې د ترهګرو لاسو ته د هر رقم وسلو رسیدلو اجازه به ورنکړي. بلخوا نیویارک ټایمز په یو راپور کې لیکلي دي چې د افغانستان طالبان تر لسو کالو د ملا محمد عمر په مشرۍ کې یو ځای وو، خو اوس د طالبانو دغه ډلې ویشل کیږي او په دوی کې په سلګونو خپلې وفاداری بدلې کړې دي، او د داعش وسلوالې ډلې د مشر ابوبکر البغدادي ملګري شوي دي. ورسپاڼه وړاندې لیکي چې تر اوسه د طالبانو د ټول شمیر په پرتله د هغه طالب وسلوالو شمیر لږ دی چې د داعش ډلې ملګري شوي دي، او د هیواد وجود ته کوم خطر نه دی. خو ولې بیا هم طالبانو لپاره دا د فکرمندې خبره ده چې ګنې ډېر وسلوال به د داعش ملګري شي. د افغانستان په ننګرهار کې قبایلي مشرانو ورسپاڼې ته ویلي چې په سیمه کې د داعش یو شمیر وسلوالې ډلې وجود لري. په فرا ولایت کې د طالبانو یو لړپوړي کمانډان دینی عالمانو ته ویلي چې د داعش ډلې د وسلوالو وجود یو له خطره ډکه خبره ده.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزی وایي له وسوال طالبان سره د سولې د عمل طرفدار دی، خو د سولې په نامه افغانستان د پاکستان منګولو ته سپارل نه مني. ښاغلی کرزی د امریکا ژغ آشنا ټلویزیون خبریال رحیم ګل ساروان سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې د افغانستان د ملي امنیت ریاست او د پاکستان پوځي استخباراتي ادارې ISI ترمنځ استخباراتي تفاهم د افغانانو د ملي ګټو پر ضد یو سند دی. د افغانستان ملي وحدت حکومت د دې سند د لاسلیک کېدو په دفاع کې وایي دغه یو سند په تیرو کلونو کې هم له اسلام آباد سره لاسلیک شوی، خو ښاغلی کرزی له دې انکار کوي. رحیم ګل ساروان په سر کې له حامد کرزی پوښتلی چې د افغان حکومت بهرنۍ تګلاره په تیر بیا د پاکستان په اړه پالیسي ته څنګه ګوري. دغه جواب
د پاکستان په سکی پالیسی سینه ده، خصوصا د اخیر امزاد امنیت ملی ترمنز او د عیسای ترمنز دا د افغانستان د پاره ډیر لوی زیان دی. دا سند معمول وستی، دا سند په ډیر واضح ټکو د افغانستان د ملي حاکمیت خلاف دی. دا سند په ډیر واضح ټکو په افغانستان کې د افغانستان د خلکو په خلاف د اختناق سند دی. په دې سند کې ځای ویل شوی دی چې ISI او ملي امنیت افغانستان باید په ګډه ذهن سازی وکی. ذهن سازی دا معنی چې خلکو ته داسې معلومات ورکول شي چې د دوی د فریب باعث بل ځای داسې ویل شوي دي چې که څوک د دغه همکاري مخالفت کوي مخرب بلل کیږي او د هغوی مخه ونیول شي. دا معنی اختناق. دا معنی لکه په پاکستان کې چې ISI په اختناق اخته دي او د خلکو په بندي کولو اخته دي او د خلکو په ورکولو اخته دي، په افغانستان کې به هم د ISI په فرمایش د افغانستان خلک ونیول کیږي او ټکول کیږي. په بل معنا که چا په افغانستان کې د وطن دوستۍ غږ وکړي یا د استقلال غږ وکړي، هغه به د ISI په فرمایش باندې کیږي. درېمه مهمه خبره دلته جدایي طالبان ته اشاره سره ده، مصالحه جدایي طالبان ته. موږ په افغانستان کې جدایي طالب نه لرو، الحمدلله متحد وطن یو. آیا دا زمينه سازي ده ودي شي په افغانستان کې؟ او که د پاکستان او د ISI مطلب د ډیورن اغاړ ده، موږ ډیورن منلې نه دي؟ آیا موږ دا وایو په دې معنا چې مصالحه جدایي طالب چې بلوڅ او د ډیورن اغاړ پښتانه دا مجرمین دي؟ ا موږ به د پاکستان سره لاس یو کوو، دوی به ټکو، هم به تر خپل ادعا تیرو، تر خپل حق تیرو، هم به هغه مظلوم ټکو. بلو سره مظلوم دي پاکستان کې، اوس موږ ورنه دي زموږ سره په خاوره کې شریکان. دغسې نور نو د دې سند زه مخالف یم. او ما په دې کې رئیس جمهور ته ټلیفون وکړ، ورته مو ویل چې دا چا سره شوی دی، څه کړی دی، دفاع کوله.
اوس دغه سند آیا رد شوی ده؟ او البته داسې ویل کېږي چې دغسې ورته سند ستاسو په دوران کې هم لاسلیک شوی.
قطعا نه دی شوی، ابدا. خدای دې نه کړي زه داسې حیرت وکړم. ابدا ډېر کوشش وشو چې داسې یو سند په موږ کله چې موږ په انګلستان کې مجلس کاوه، په لندن او په چکرس کې، پاکستان حکومت هم حاضر وو، موږ هم حاضر وو. د خپل ډاکټر صاحب رحیم زما په هیئت کې را سره ناست وو. دی په پو دی چې هلته څه وشول او ما څه وویل. هلته مو رد کړه، هلته کوشش دا وکړ انګریزانو چې زموږ د پاکستان تر مابندې ستراتیژیک دوستي وسي. ما په جواب کې ورته وویل چې دوستي هلته کېږي چې پر موږ حملې بندې سي. اوس د پاکستان د خواسته، د ایسای د خواسته پر موږ حملې کېږي. اول چې دا بند سي په افغانستان کې د سوله راشي، ډېر موده چې پر دې سولې تېره سوله، بیا به د پاکستان د فوجانو د دې سره ګورو چې رابطه به مو څنګه وي. البته د پاکستان د ملت سره زموږ هېڅ شخړه نشته، که د پنجاب خلک دي که د سند خلک دي، د هغوی سره هېڅ شخړه نشته. هغوی زموږ وروڼه دي، مسلمانان دي. د ملت سره دوستي غواړو، رابطه غواړو، هر نوع تړون غواړو، خو د آی اس آی او د فوج سره چې د افغانستان سره ستره دښمني کړې، ستره ظلم یې پر دې قوم کړی دی، دا ابدن تر هغه ورځ چې اصلاح رانشي نه.
ارګ ځینې سرچینې وایي چې ولسمشر غني یو لیک پاکستان ته استولی، پاکستاني مشرانو ته. البته په دغه لیک کې په کوټه کې د ځینو طالب مشرانو د نیولو یاده هم کړې ده. تاسو دغه لیک خبر یاست او که فکر کوئ دغه لیک د ځینو ذهنیتونو د آرامول لپاره؟
که دا لیک تر دغه خجالت آمیز سند د مخه استول سو وای، خو موږ به استعانه کړې وای، قدم کړې وای. تر دې سند تر امضا وروسته دا معنا نه لري.
آیا د ملي وحدت حکومت د سولې پر اساس کې به بریالی شي فکر کوي؟
خدای دې بریالی کړي، خدای دې بریالی کړي، په تمام معنا دې خدای تعالی بریالی کړي، او په هغه حد کې به په تمام معنا ورسره شریکه. سوله زموږ د طالبانو ورونه سره یوه خبره ده، د پاکستان فوج او آی اس آی ته د افغانستان تسلیمي بیل خبره. په سوله کې د طالبانو سره مطلق طرفدار یم، غواړو یې خدای دې راولي، د دې وطن بچیان دي او د نور افغانانو سره جلا سیو کې چې دا وطن آرام شي او کرار شي ټول افغانستان. خو د سولې په نامه افغانستان د پاکستان منګولو ته سپارل دا ابدن.
دا و افغان ولسمشر حامد کرزی. د افغانستان په خوست ولایت کې چارواکي وایي د جمعې په ماسپښین په سوي ډرون برید کې څلور دیرش کسان وژل سوي چې د دوی په ادار ټول وسلوال طالبان دي. خو ځینې ځای خلک د وژل سو شمېر څوارلس یادوي او وایي د ولسي وګړي وو. د وسلوال طالبان ویاند هم ادا کړې ده چې په برید کې ولسي وګړي وژل سوي دي. تفصیل له خوسته نجیب الله لوخیر راکوي.
د جمعې په ورځ له غرمې وروسته د تریزې عالیشیر ولسوالۍ د بټۍ تاڼې په سیمه کې د یوې جنازې په ګډونوالو امریکایي ډرون الوتکو برید کړی چې د ځایي چارواکو په وینا څلور دېرش کسان پکې وژل شوي دي. د خوست مرستیال والي عبدالواحد پټان مشال راډیو ته وویل چې یو شمېر وسلوالو غوښتل خپل یو تن قمندان ته چې پر بابرک تاڼې د برید پر مهال وژل شوی و قبر وکیني، چې دوی باندې بې پیلوټه امریکایي الوتکې برید کړی او پکې دا کسان وژل شوي دي.
د بټۍ تاڼې سره نږدې په یو نیم کیلومترۍ کې بی پیلوټه تیارې بمبار کړې دي. د بمبار په نتیجه کې یو تعداد کسان له منځه تللي دي. باید نظامی کسان وبولو چې سلاګانې ورسره وي، په ډاډسنو کې راغلي دي، د دې قبر کیندلو کې کومک کوو. بده کې هم مصالح مخالفین له منځه تللي دي او کېدای شي چې ملکی کسان هم پکې تلف شوي وسی. کوم هدف پورې چې ما ته نظامی قواو د هغه محل نه معلومات راکړي دي، هغه څلور دېرش کسان خودلی دي، څلور دېرش کسان مخالفین مصالح پکې له منځه تللي دي.
بل خو د بټۍ تاڼې د سیمې یو تن قومي مشر حاجی رمضان کوچی وایي چې په ډرون برید کې څوارلس کسان وژل شوي چې ټولې ملکي وګړي دي. د زیاته کړه په سیمه کې د جاخا په نامه باندې یو مشهور سپینګیری مړ و. کله چې دوی خاورو ته وسپارو نو ډرون په دوو موټرو برید وکړ چې ټول څوارلس ملکي کسان پکې ووژل شول. بل خوا طالب ویان ذبیح الله مجاهد هم رسنیو ته په استول شوی تلیفونی پیغام کې ویلي چې د خوست د بټۍ تاڼې په سیمه کې په شوي ډرون برید کې تر شلو ډېر ملکي کوچیان وژل شوي او په دې ځای کې د دوی ملګري موجود نه ول. یاد دی وی چې بټۍ تاڼه د خوست ښار په شمال لویدیځ لوري کې خواوشا څلوېښت کیلومتره لري، د تریزیو د ولسوالۍ اړوند یوه ناامنه سیمه ده چې د ځایي اوسیدونکو پرته نور خلک ورته ډېر تګ او راتګ نه لري.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورتونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شن.
دا د نېشنل انټرست په نامه د یوې مجلې په مقاله کې راغلي دي چې له بهره څخه راغلو کوتونو د خپلو ګټو لپاره د افغانانو په ثقافت کې داسې خبرې شاملې کړې دي چې له وجې افغان ټولنه د سخت رځۍ په لور تللې او په سرکاري خدماتو کې د خپلوۍ پالنې او کرپشن په ګډون یو شمېر مسلې لري. د ټولو غټه ستونزه دا ده چې امریکایانو په تېره څه د باندې ولسیزه کې د افغانستان په اړه خپلې پالیسي هم د افغان کلتور پر اساس جوړې کړې دي چې له وجې په دې هېواد کې ثبات او فعال جمهوریت نه دی راغلی. مقالی نوری برخی اسرار علم مومند وړاندې کوي.
د نېشنل انټرست په نامه د مجلې په یو مقاله کې راغلي دي له صدیو راهیسې د افغان ټولنې په اړه دا تاثر جوړ کړل شوی چې دا قبایلي ده او ځان یې د هغو پخوانیو رسمونو او رواجونو پورې تړلی دی څه چې پښتونولي ویل کیږي. او د افغانستان په اړه د پالیسیانو جوړولو پر وخت هم په خاصه توګه دغه پښتونولي په پام کې ساتل کیږي. په مقاله کې راغلي دي په افغانستان کې د سباندې یوې لسیزې جګړې وروسته هم نړیوال په دې هیواد کې د وسلوالو پر ضد خپلو ګټو ته د یو سیاسي او ستراتیژیکي جوړښت په ورکولو کې پاتې راغلي. اصل مسله د افغانستان په اړه د پوهاوي د نشتوالي ده. که وکتل شي نو په وروستۍ صدۍ کې د لویو سیمه ییزو طاقتونو نړیوالو وسلوالو او غرب ترمنځ غټه لوبه یا ګریډ ګیم ترسره شو او په دې لوبه کې افغانان د شطرنج د مهرو په توګه وکارول شول. په مقاله کې راغلي دي امریکا افغانستان ته له هغو ماهرانو او شنونکو سره ورننوتله چې د 1999 کال مخکې افغانستان په اړه یې معلومات نه درلودل او هم له دې کبله دا تاثر جوړ شو چې د افغانستان مسله د دې په سیاست کې نه بلکې په کلتور کې ده. په مقاله کې راغلي دي د افغان کلتور او په خاصه توګه د دې په قبایلي برخه کې د موجوده تشدد او مذهبي سغدریزۍ په اړه د غرب پالیسۍ جوړونکي او ولس ناخبره دي. که څه هم زیاتره تور لګوي چې افغان کلتور ځینې نیمګړتیاوې لري خو خبره دا ده چې دغه ټولنه په خپله د قبایلي او فرقیزه سیاست پیداوار دی کوم چې په مستقله توګه د یو باثباته فعال او جمهوري ریاست ژمنې تر خپو لاندې کوي. له کلونو راهیسې د نړیوالو ادارو په سروېګانو کې افغانستان یو له هغو هیوادونو مخې ته راغلی چېرته چې کرپشن تر ټولو زیات کیږي. د 1990 په لسیزه کې د طالبانو راپورته کېدل، د کال 2011 په اوږدو کې د کابل بانک ویجاړېدل او بیا د موجوده افغان کابینې جوړېدل، دا ټول هر هغه څه دي چې پر افغان سیاست د وروسته پاتې کلتور اثرات په ډاګه کوي. د دې خبرې مطلب دا دی چې په افغانستان کې د سیاست زی کلتور نیولې دی او په دې لړ کې د غرب لخوا اصلاحاتو ته ډېره سخت اړتیا ده. په مقاله کې راغلي دي باید چې پالیسۍ جوړونکي د نورې نړۍ په څیر چلل افغانانو سره هم وکړي او داسې ونه ګڼي چې ګینې افغانان د جدید دور د ستونزو د حل لپاره د خپل عقل استعمالولو پر ځای خپلو پخوانیو رسمونو او رواجونو ته لومړیتوب ورکوي. د افغانستان د کلتور بعضې برخې ځینې خلک د خپلو ناوړه ګټو لپاره کاروي. په مقاله کې راغلي دي افغانان د خپلو غلطیو په خپله ذمهوار دي او غرب نه بلکې دوی به په خپله خپلې کلتوري نیمګړتیاوې د له منځه وړي.
اسرار علم مومند او سم رازی د اسحاق خان په ژوند کې سندره وره.
Tera ma das tanga تیرو گل را لبی اختیار تاول خدا سن گل را لبی اختیار تاول خدا سن حیات اول خدا سوی
د اسحاق خان پر وخت کې سندره واوري د په خبر پښتونخوا کې د مې په دې تیر شمه نیټه باندې انتخابات تر سره سول تر څلوېښت زره زیات چوکۍ باندې شاوخوا څلور اتیا زره امیدواران مقابله وکړه خو په دغه سیالیو کې ځینې معذوره کسان هم شامل وو. په دوی کې یو هم د سوات مینګوري ښار د ملک آباد درویشت کلن ځوان شیر علي خان وو. ده د ځوانانو لپاره ځانګړې سوې چوکۍ ګټلې ده. نیاز احمد خان ده د هلو ځلو په اړه رپورټ رالېږلی دی.
دا معذوری چې کومه ده ما د خپل ده نه ما خپل کمزوري نه ده ګڼلې.
دا غږ د ملک آباد منګور سواد دویش کلن شیر علي خان دی چې په دواړو خپو معذوره دی او بلدیاتي ټاکنو کې څلور تنانو ته ماتې ورکو او د زلمو خصوصي سیټ لپاره د ملک آباد یونین کونسل څخه نماینده وټاکل شو. شیر علي خان وایي چې له پیدایښه دواړه خپې مې نشته ولې تل مې د سیمې د اولس ستونزو په اړه اواز پورته کړی دی.
ما باقاعده د صفای ډپارټمنټ والځ کمیټې ته تللی ما دا غځې ما سپایو والا دلته بحال کړی دی. ما که د بجلی مسله راغلي د هغې ما ویلي ما که د اوبو دلته مسله را شي د بمبو والا سر شرونه مې د دې عوام په سر کړي دي.
شیر علي خان نمو چې کله دغه پوښتنه وکړه چې ځي خلکو ولې ده ته دومره وټ ورکو او بریالی کړو نو ښاغلي په دغه اړه وویل
هغوی اوس هم په دې زمانه ډېر مطمئن دي چې لکه مونږ له بل یو کونسلر یو ممبر مونږ له دې نه راغلی لکه څنګه چې ته مونږ لکه د عوام پیسې ته راځي زه اوس سره مخکې م عوام وم اوس هم دغه شانتي عوام یم او د دې عوامو سره به اوسم.
شیر علي خان چې د ملک آباد غر کې اوسېږي او کور ته یې پوره لره ده. کله چې ترې دغه پوښتنه وکړه شوه چې د اولس خدمت به څرنګه کوي نو ښاغلي وویل
باقاعده زما د تره زوی دی زما سیکرټري دی ما ته به هغوی ته 24 ګنټې ته حاضر ناسي زمونږ الیکشن آفیس کم دی نو مای که بیا یو مسله د دیور د خدای نه راولي او کوم مسله یې راځي نو د دیو د پاره لکه ته صرف بیا ماته مسکال کوو بیا بدله زه په خپله درځم دومره په ایمرجنسي خدمات لنه کېږي دلته را پوړی دي نو دیو ته به زما یو کس ناسي باقاعده زه بوتم ناسي ما.
شیر علي خان په خپل پیغام کې د خپل ځان په رنګ معذورانو ته وایي
کم چې پخپو نه شي ګرځې معذوران چې دي ما په شان دي چې دی هم دغه شان دي په نوي جذبه په نوي جوش باندې میدان ته روزي نو انشاءالله زموږ د ملک به پوره پوره ترقي وکړي.
شیر علي خان وایي چې پلار مې ریټایر استاد دی نه لوی دیره لرم او نه حجره خو د خپل کور مخې ته وړوکي شان میدان کې اکثره د اولس مسلو په اړه بحثونه کوم او وروسته دغه مسلې اعلی چارواکو ته د حل لپاره وړاندې کوم. نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات.
هلته په ورځو کې ورځي امن میله پای ته رسیدلې ده. چارواکو هغو لوبغاړو او هنرمندانو ته مډالونه او انعامونه ورکړي چې په میله کې ښه کارکردګي ښودلې وي. په میله کې کرکټ، فوټبال، بیډمنټن او والیبال پرته نور ثقافتي مقابلې هم وسوې. تفصیل د تاریخ اورکزي په رپورټ کې اورو.
پاورغزو کې د پولیټیکل انتظامی لخوا په یو دستور کې د سیمې هغو لوبغاړو او شاعرانو ته مډالونه ورکړل شول کوم چې تر سره شوي د لوبو په یو میله کې خکر کړدګي خودلې وي. د کلای په لوبو میدان کې دستور په وخت په لزګونو قبایلی لوبغاړو نه علاوه د سیمې مشران، امنیتی او انتظامی چارواکي هم موجود وو. د فوټبال لوبو په مقابلو کې غوره مقام او مډال ترلاسه کولو د لوبډلې مشر اسد خان وایي د سیمې په ځوانانو کې د ټیلنټ کمی نشته خو جوړته سهولتونه ورکړل شي.
تکم دے ډېر بهتري دي او د سر تکم دی یو بلکې کوم کمیونیکیشن گیپ ته دا ختمي کی او تیسرا مینا تکم دے په نوجوانانو کې رسی خپل علاقې چې کوم د ریپرزنټیشن کېږي دې سره او موږ غواړو چې را دا شان کوم د اکټیویټیز کېږي
په سیمه کې امن په نامه دغه میله وو ورځې وه چې پکې کرکټ فوټبال بیډمنټن او د والیبال نه علاوه کلتوري مقابلې هم وشوې فاټا سیکرټر په مرسته جوړه شوې په دغه میله کې د سیمې په کچه شپږ سوه ځوانانو او لوبغاړو برخه واخیستله فاټا سیکرټر د پروګرام ایجنسی ډیولپمنټ افسر فواد خان وایي دوی به خپل کلتور او د امن پرمختګ لپاره دغه شان پروګرامونه په راتلونکي وخت کې هم جاری ساتي
دا اکټیویټیز د یوت پر اوې دا ویس وش والا بیا سپورٹس گالا ورسرا کلچرل اکٹیویٹی ہوئے شے پاکشا تانی نوی دید پر موسے کئی پروگرام و مشاعرے وے دا وشوے نو دو امید لارا مختو نور ہمیش وردا کبھی
پو ملا کے دا فوٹبال ٹورنامنٹ ینگ اور اگزیر ٹیم والی بال ٹورنامنٹ سہارا والی بال ٹیم کرکٹ ٹورنامنٹ ٹرائبل یونین آف جرنلسٹ ٹیم اور دا بیڈمنٹن ٹورنامنٹ اور اگزیر ون ٹیم و گٹلو ملا خان گل پناما یوزائی مشر وائی پو ملا کے دا زوانانو شرکت نہ دا معلومی گی چی قبائل اور خصوصی طور دا اور اگزو خلقو دا طرح گرے سرا حس تعلق نشتا
نن نو وکول مخک څه کو نه بالکل مو غایب نن مور راته وروته اره په واجب بنسونه مت ټوله د دې اندازه ولګی دا چې وکی مو کام کې مو خلکو کې مون نن ځوانانو کې دغه خلکو کې دلچسپی سره د افسرانو امن د پر مو بچی مو ځوانان مو ټول به قربانی کو ان شاء الله امن به وي دی بعد او بیا به هغه وخت زندگی نه چې کوم به تیر تیر شو
د ستوري ته د وینا په وخت د اورګزو پولیټیکل ایجنټ محمد زبیر خان ویل په قبایلی سیمه کې امن ترلاسه شوی دی خو بیا هم تر هغه نه غواړي چې په سیمه کې امن وي او خلک د خوشاله وي دو ویل په میلا کې د سیمې ځوانانو ډېر په شوق او جذبه سره ګډون وکړو او زیاتوي چې دینا یو ځل بیا دا په ډاګه شو چې قبایل امن خوښي دي
هغه ورځ اوس ختم شوې چې کله به چاپیرا ټیررزم او دهشتګردي وه اوس د امن ورځ راغلی او د هغې دا نننی پروګرام ثبوت دی چې په اورګزی ایجنسۍ کې دهشتګردو دپاره ځای نشته زمون ټول ایجنسۍ عوام چې دي دا پر امن دي
واضح دی چې په تیرو اتو کالو کې دغه اول ځل دی چې په اورګزو کې په دومره لویه کچه د امن په نامه د لوبو او کلتوري میله ترسره شوله تاریخ اورګزی مشال ریډیو پېښور
تاسو مشال ریډیو اوري د دې وخت کما نه سلام پښتونخوا خبرونه وه خبري برخه وه پای ته ورسېدله او اوس هم د استاد شاولي په غږ باندې سلام پښتونخوا پای ته رسو خو په بل خبرونه کې به بیا له تاسو سره یو
محبوب باندي پلود مخنل رے کے خان دے سمین ماں پتا محبوب باندے کپلود مخنل رے کے خان دے سمین ماں پتا محبوب باندے پلود مخلد رے تیو خان دے زوان پلا باندے کپلو مخمل رے کلو خانے سمین ماں پتا محبوب باندے کپلو مخمل رے کلو خانے
محمد ریکو